دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خونکو د دوی د کمو امتیازاتو لکبل په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکي د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریج چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. اوکراین وایي چې 15 عسکري تیره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څو مهم سرټکي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورونی چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړی نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورونی چار وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وروستي راپور ته په اشاره نن لازدې رډو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو ښاغلی سالنګي ټینګار وکړ چې د کورونی چار وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
انکار نه
کوي. دوی مشهید کله له جرم څخه انکار نه کوي، خو د کورونی چار وزارت ځان مکلف ګڼي چې د ملي یا سیمایزو پولیسو لخوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوموړی همدار اسویل چې کله ناکله د سیمایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تیریو، سړی تښتونی، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 100 بوجۍ امونیم نایتریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبر رسوي خبرپانه کې راغلي چې دغه مواد تیر ورځ نیول شوی دي. خبرپانه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې بیا د سرحدي ځواکونو د حمله په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه وسلې هم د دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لیست کې افغانستان لسم مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام دی. ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم او دا عزت ستاسو دی.
د شغل سانګزی په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر دوه نور کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. دا کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ګوزڼ یا پولیو په برخه کې د سریاسم سلاکار یا عائشه رضا بی بی سی ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چې پخوا نه شوی ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ پیښې روان میلادي کال اویا په سلو کې کمې شوې دي، خو د کال په پیل کې 15 نوې پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې لسو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړه شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به آخر د ترانس پاسیفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې هغه 12 هیوادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خپرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې یو شمېر هیوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبرې شوي دي، خو اوباما د متحده ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یوه هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولي دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوي دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 15 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو وویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړی ده. یوه عراقي ډګروال فرانس پرس اژانس وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکرې تېره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیځ ته پروت دی رامنځته شوي دي. تېره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
هر نوې برید او تیرې د روسي پلوه بلتون غشتونکو ځواکونو لوري د منلو نه دی او د مینسک له تړون څخه سرغړونه ده. روسیا په مستقیم ډول مسولیت لري څو دغه ډول بریدونو مخه ونیول شي او بند تطبیق شي. هر هغه څه چې د اوکراین د نوري خاورې د نیولو لپاره کیږي له ډیر زیان سره به ملګری وي. بلور ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د مینسک تړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو له لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 وشلې دي. دا چاودنه تېره ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله یې د ګازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کېږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د ګازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګېد او بیا د ګازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 2.6 نوي اوریدل شئ. همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خبرونه په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیره کول شي زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه واوري. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبانو او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده فایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړئ.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د عراق پر خویجه ښار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. دا او نور رپورټونه په روانه یو ساعته خپرونه کې. زموږ غږ له ازادې راډیو نه اوري. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په سنګین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټ حمله په شاتم بولې چې د ګرماب او پوزکی پر امنیتي پوستو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. الیاس ایله هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو د دوهمې لیوا کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابي وي د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شاتم بولې ده چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو کړې وه. نجرابي ازادي راډیو ټول د سنګین ولسوالۍ د ګرماب او بزکې په سیمو کې د طالبانو او داعش یوه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه درلوده په شاتم بولې ده او د غسل لپاره یې وژلي او تر اتیا ډېر نور ټپیان شوي دي. د وویل د وژل شوو کسانو یو شمېر مړي د جنګ پر میدان پراته دي او د اسنادو له مخې ځینې یې وزیرستان یان دي. نجرابي وایي دا د وسلوالو یو ډلهیز برید او د سنګین او کجکي ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د ملي اردو پر پوستو چې شمېر یې شاوخوا 300 کېدی حمله وکړه. وسلوال په دې جنګ کې چې درې ورځې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجرابي وایي په دې جګړه کې 100 وسلوال وژل شوي او 80 نور ټپیان دي چې د ځینو جسدونو هم د جنګ په میدان کې پته شوي دي او اوسمهال وضعیت ښه دی او زموږ تصفیوي عملیات دوام لري. نجرابي وویل برید تېره شپه ناوخته پای ته رسېدلی دی. ډګروال عبدالودود نجرابي زیاته کړه چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. هغه وویل په دې جنګ کې ملکي کسانو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه په دې اړه طالبانو هم ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو راپورونه ورکول شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې حملې راپور ورکول کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغه سی وخل نه دي لکه په هلمند کې چې دي، بلکې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي او دا ویل شوي دي چې په دې خپل منځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبريال شمامود شینوارې را سره ده. شینوارې سب خبرونه تستړی مشي د ننګرهار ل بیلابیلو ولسوالیو نه په تیر څو ورځو بلکې څو نیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینې خلک داعش بولي، ځینې خلک نور ډلې بولي، د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه رسیدلي دي. تاسو راته وایي چې عموما دا جګړې په کومو ولسوالیو کې دي او تر اوسه پورې چارواکي او د سیمې خلک په اړه څه وایي؟
ډیره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، شاوخوا له تیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغو لرو پرتو ولسوالیو چې د ډیورن پولیس سره نږدې پرتې دي چې هسکه مینه ده، کوټ دی، اچین دی، سپینغر دی، نازیان دی، همدارنګه د جلال آباد او تورخم په لویه لاره پرته ولسوالۍ بټي کوټ او ښار ته نږدې ولسوالۍ چپرهار، په دغو ولسوالیو کې شاوخوا یو میاشت وړاندې لومړی په بټي کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکوي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې د دوی او د طالبانو د امارت وسلوالۍ ډلې ترمنځ خپلمنځي نښتې وشولې. دغه نښتې بیا چین ولسوالۍ ته، همدارنګه نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یو ونی وړاندې په هسکې مینې ولسوالۍ کې سخت نښتې وشولې. اوس بیا په اچین ولسوالۍ کې دغه تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ دغه جنګ وخت نا وخته کله پیل شي او کله پای ته ورسیږي. د دوی ترمنځ دغه جګړې زور اخیستی دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې دغه نوې ډله چې ځان ته داعش نوم ورکوي، دوی زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیولې دي او کومې سیمې چې دوی کسان نیسي هلته بیا تور بیرغ زړی.
شینوار صاحب، د تلفاتو په اړه باندې که څه هم معلومات به سخت وي، له دغه سیمونه چې چیرته چې د دې ډلو ترمنځ خپل منځي جګړې وي، بیا هم د تاسو سرچینې یا د تاسو معلومات څه وایي چې دواړو لورو ته تلفات څومره اوښتي دي او د تلفاتو په اړه څه رپورټونه شته؟ ځکه داسې هم ویل کېږي چې یوې ډلې د بل د ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړي په ځینو سیمو کې او په ځینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات اوښتي درانه.
ان صاحب د تلفاتو په اړه خواروار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم وو چې کله شپږ تنه کله اووه تنه تر لسو تنه پورې په مختلفو وختونو کې دغه د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدل د سیمې خو په مجموع کې څو ورځې وړاندې موږ د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره دا مسله شریکه کړله. هغه هم دا تایید کړه چې د دولت دوو وسلوالو مخالفینو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشفي راپور رسېدلی دی څه باندې سل تنو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده چې دا د دواړو غاړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړله د سرونو پرې کولو رښتیا هم یو شمېر رسنیو تېره ورځ د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسول محمد نعمان عطیفي په وینا باندې یو خبر خپور شوی و چې په اچین ولسوالۍ کې یوې وسلوالې ډلې د بلې وسلوالې ډلې د لسو تنو غړو څخه سرونه پرې کړي دي. دغه مسله چې کله موږ تایید کړله دوی دا ومنله چې یو شمېر رسنیو سره دا مسله شریکه کړې وه خو د دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبره حقیقت نه لري او درواغ وه. خو د دې تر څنګ یو بله مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت ویان احمد زیاد دلزي موږ سره تایید کړله هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د 15 مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې دوخانه ده سوځول شوی دي چې دوه ورځې وړاندې دا په اچین ولسوالۍ کې دغه پیښه شوې ده.
چارواکي څه وایي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولي یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولي آیا د ننګرهار چارواکي دا تاییدوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي؟
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم کومه وسلواله ډله نه پیژنو ولې دا منو چې د دوو وسلوالو مخالفینو چې هغه دواړه د دولت وسلوالو مخالفې ډلې دي خپلمنځي نښتې بل شوې دي. دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله هغه دا ده چې په دغه خپلمنځي نښتو کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې. دغه دواړه وسلواله ډلې په خپلمنځ کې جنګیږي ولې امنیتي ځواکونه ورکې اوسه پورې مداخله نه ده کړې. دغه مسله موږ هم سره شریکه کړله ځکه په هغه سیمو کې چې دغه وسلوالې نښتې روانې دي خلک نور تنګ ته راغلي دي ډېر شمېر خلکو کورونه پرېخوا د ماشومان د جنګ د ویر نه مکتبونو ته نه ځي. دوی ویل چې موږ دغسې د وسلوالو ډلو مقاومت او همدارنګه دوی د ځپلو لپاره مکمل تیاری لرو. دوی ویل چې موږ پلان لرو ځکه دواړه ډلې د دوی په وینا باندې چې موږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف وسله پورته کوي هغه وځپو.
ډېره زیاته مننه کوو شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مخکې دینه چې د افغان خونکو په ځنګړې توګه د کابل د خونکو ستونزې راواخلو او دغلته مو نن د پوهنې د وزیر د سل ورځني پلان له تشریح خبر کړو. بیا هم هلمند ته ځو. په هلمند کې نن نوی والی په کار پیل وکړ. د هلمند لپاره ټاکل شوی والی مرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د هلمند یو شمېر خلک د والی څخه د ناامنۍ، فساد او بیعدالتۍ په ضد د مبارزې غوښتنه کوي. د الیاس دایی په یو بل رپورټ کې په دې اړه حال اورو.
د هلمند نیو والی میرزا خان ریمی د خپل معرفت په لومړۍ ورځ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په غونډه کې وویل په هلمند کې د نامنیو اداري فساد او موجودو بیعدالتیو په ضد د مبارزې ژمنه کوم او په دې برخه کې د خلکو بېساري مرسته اړتیا لرم. د میرزا خان ریمی سره په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د ښاروالۍ عمومي رئیس عبدالباقي پوپل هم راغلي ول. د هلمند نیو والی وویل په دې ولایت کې ناامنۍ د جنګ د لارې له منځه نه ځي، باید د سولې هلې ځلې چټکې شي. والی وسلوالو ته په اشاره وویل که څوک جنګ کوي جنګ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړي او که تاسو سبا کوم ورځ کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده دا فلانۍ ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي یا دا جوړوي اول ته مې 50,000 افغانۍ یا ډالر فلانۍ سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وي بیا اندر پروسی سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم همراه هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلمان آمادگی جنگ بر جنگ ندارن. ما شب و روز در تلاش ای خواد بودیم که از راه صلح و اگر کسی سوله نخواهد ما برای جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی وویل که څو هم نامنی په ټول هیواد کې خپره ده، خو امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې کومو مشرانو او په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو هم خبرې وکړې. په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو عبدالودود پوپل، نسیمی نیازی او د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له نوي والي وغوښتل چې امنیت ته دې توجه وکړي او مرکزي حکومت ته د هلمند د اوسني ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمی نیازی په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ناروغ شکایتونو سره سره پاملرنه نکړي.
کلوړ تصمیم ته څه ته تصمیم د هلمند نمایندګانو سره هیڅ مشوره نه کیږي، په خپل سر باندې خلک تصمیمونه نیسي راځي. لته
موږ د څه خهیله ده چې دوی د امنیت په اړه د مرکزي حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی ورسره شریک کړي، تر هغو وکولی شي چې مرکزي حکومت دې ته قایل کړي چې تر هغو د هغو توجه پر هلمندیانو باندې زیاته شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والي صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیاد یې تشکیلوي. چې امنیت نه وي د انسان هر څه د مابین تللی دي.
میرزا خان ریمی د مصري تر کچې پورې زده کړې کړي دي او په خاطر دې د کابل د ملي امنیت رئیس تیر شوی دی. د هلمند لپاره نوی والی په داسې حال کې په دنده پیل وکړه چې پراخه ناامني، اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
آشنا رادیو
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماشام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اتری گفت و شنود.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده، خو له یاده مه باسئ چې تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:26 اورېدلی شئ. موږ هم ورته خپرونې لرو د باسونو د ازادۍ په څپو کې تر شنه اسمان لاندې چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. اوس هم راځو د ښوونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمېر ښوونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کېږي. دا مهال په کابل سټوډیو کې صفي الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمېر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوخت دي، خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه پاڅون یا اعتصاب صرف د خپل حقوقو په خاطر یو میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف موږ سره وکتل، کوم دستاورد موږ ته رانوړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړې. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو کونه وغوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا داره چې ټول شرط تړل کېږي.
په دې اعتراضي غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او په یوه او بله پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځوابې نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لوی اعتراضي غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هېرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کېږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما در تمام افغانستان از او جایی که رئیس جمهوری
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسمشر یې ژمنه کړې وه دا پروګرامونه لرو چې ښوونکو ته ځمکې ویشو. همدا راتلونکې اونۍ په استالف کې 344 نمرې ځمکې ویشو. په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمره ځمکې ویشو. د حق او زحمې په برخه کې که چیرته ځینې تېروتنې شوې وي مونږ یې په اړه څېړنې کوو. خغلی بلخی ویل چې د ښار جوړونې له وزارت او ښاروالۍ سره خبرې روانې دي څو د ښوونکو لپاره ډېرې ځمکې بېلې شي. کارپوهان بیا اندېښنه ښکاره کوي که د ښوونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې زده کوونکي له درسونو پاتې کیږي بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به یې ډېر وخت پکار وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د ښوونکو د شکایتونو او د هغوی د اعتصاب او همدارنګه د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو واورېدل، او دا مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل سل ورځنی پلان تشریح کړی دی. نوموړی په خپلو څرګندونو کې له زده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو د لریوالي او د ښوونځیو د 50% نشتوالي په اړه څرګندونه وکړې او دا یوه جدي ستونزه وبلله. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سل ورځني پلان د تشریح پر مهال خبریالانو ته کړې ده. په دې موضوع به یو بل رپورټ له کابل نه د خان محمد سیند واورو.
له ښوونځیو څخه د میلیونونو ماشومانو لریوالی او په مرکز او ولایتونو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي. خو د پوهنې نوی وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به یې تدابیر ونیول شي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته د ده د سل ورځني پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه.
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوز
د 3 میلیونو په شاوخوا کې چې ډېرې نجونې د ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر دي خو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. غواړو لومړی یوه سروې وکړو چې دوی په کومو سیمو کې دي او امکانات یې وسنجوو او طرحې به ورته تیارې کړو.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه یې نیمګړي دي قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي. د پوهنې وزیر د ده د سل ورځني پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد ښوونځیو ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبیږي خو د ښوونکو اوسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیښیږي چې نوي ښوونکي وګمارل شي. ده وویل د راتلونکي کال لپاره دولت ته د نوو ښوونکو 14,000 بستونه پیشنهاد کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه په ښوونځیو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان چې نجونې هم پکې شاملې دي زده کړې کوي خو خلک وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله په سلګونو ښوونځي بیرته تړل شوي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د چارو پوهان وایي ښوونځیو ته د ماشومانو جذبول ناممکن نه دي خو لومړی شرط امنیت دی. د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر آزادي راډیو ته وویل
تر هغه وخته پورې چې امنیت نه وي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول په ډېر ګران وي. هغه خو څه کوي چې اننه په ښارو کې چې هلته تقریبا نسبي امنیت هم موجوده خو سلهاو زره ماشومان ګدایي کوي او په سړکو کې ګرځي نه تعلیم شته نه تربیه. اما ناممکن هم نه دی خو شرط دی چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم دی ورپلاش کړي او جدي ورپسې اقدام واخلي.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړې خو د کیفیت ستونزې تر ډېره نه دي هوارې شوې. دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملي پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو، د ازادي راډیو د بحثونو او ګردمیزونو په ترڅ کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خپریږي. د دې پروګرام چلوونکي جاناکا الکوزه را سره په سټډیو کې دی. الکوزه صاحب، نن د ازادۍ په څپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
تشکر انصر. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو نه تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هره پنجشنبه دوستان اوري، او د دې اونۍ د بحث لپاره هم د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخواني حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخصی دي، چې په دې ارتباط به بیا محترم میلمانه خبرې وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی دا د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمن اوریدونکي هم کولی شي چې ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه سره شریک
کړي. اوریدونکي کولی شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي او محترم میلمانه بورته ځوابونه ووایي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوو چې تاسو کولی شئ چې موږ ته د اس ایم اسونو له لارې هم د خبرونې په اړه خپل نظرونه راولېږئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولی شئ، هلته هم کولی شئ چې خپلې تبصرې د خبرونې، البته د ازادۍ په څپو کې خبرونې په اړه را سره شریکې کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورشو او د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم درته خپرو، پام وکړئ د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له احمد شیبر نه ورو.
په هلمند کې د 2015 میوند قلی اردو چارواکی وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې د کرما په سیمه کې د طالبانو او داعش ګډه حمله چې له دریو ورځو راهیسې پیل شوې وه او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه شاته تمبولې او د هغوی سل تنه یې وژلي چې د ځینو مړي له هم د جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي و ترلاسه کړي دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد تېره ورځ نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلا سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اووره لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یو حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پاوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولی دي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وشلې. دا چاودنه تیره ورځ په مرکز آکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل لاستډیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسولان وای په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګری چارو کموالی د دې لامل سوی چې دغه بندر اواید سږکال د تیرو کلونو په پرتله 10% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضي نجیب ازادي رډو تویل په روسي څو میاشو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړي دي چې ورسره د حیرتان بندر اواید هم کم سوي دي. شغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د اوایدو د کموالي او بل عامل دغه بندر ته د تیلو، ګازو او په ځنګړي توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولي. دی وایي د تیر کال او وړم کال په پرتله سږ کال د حیرتان بندر اواید 10% کم سوي دي. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې اواید کم سوي دي. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. له دې مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوي دي. شغل نجیب وایي دغه بندر د تیر کال اواید تر 6 میلیارد افغانیو اوښتی وه. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له نامنې سره سره بزګرو بیرته د پنبې کښت مخ کړی ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي رډیو ته وویل پنبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو ښه بدیل دی او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پنبې د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکیلې ته وهڅیږي.
پنبې کار کله بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې ده. اوس ماشاءالله دوباره زارینو در کټ سمخه کړي دا یو ځنای خ بدیل دی د کوکنار د کرکیلې په وړاندې.
دی وایي تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوې مرستې کافي نه دي او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینه بهرنی اسارو سره په د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني پنځه پوله، یو یورو شپېته افغاني یو شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغاني دیرش پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني اتیا پوله، د اماراتو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زر ایراني تومان اوولس افغاني پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو شپږ اوی افغاني.
دوستانو خبرونه مو له آزادې راډیو نه واوریدل. اوس هم بیرته رپورټونو ته راځو. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورشو، په افغانستان کې د ورزش په اړه یو رپورټ راخلو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي. په دې اړه به له کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولی رپورټ واورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه به لري او په بېلابېلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتوالی او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي. ورزشکارانو چې هڅه کړې او همت یې کړی او د فرهنګي، اقتصادي او تخنیکي ستونزو سره سره حرکت کړی، د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید وپیژندل سي. د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کنفرانس د چهارشنبه په ورځ د دوو ورځو لپاره پیل سوی و چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکښې ګډون کړی و. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 12,030 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري. که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي. په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې.
راغلم د لغمان په ولایت کې خو د ښځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپله د دې ورزش د امریت لخوا نه دوی ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي.
زه نوم حمیده د سکندر ولایت کوم. خبر شته اوس ولې د مرکز لپاره سهولتونه ډېر څه خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی. کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ دې صرف والا کوم دې په خاطر باندې.
د ورزشي چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي، دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابر سي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بېلابېلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي.
آزادي رادیو لوونه ترو.
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سره لمرته پراته دي. د آزاد سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو لامل له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې. خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي، چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال به له خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبري اژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزاد سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپورونه وایي په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزاد سیمې په توګه وپیژندل شوه، لا دمخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. دیرش په سلو کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل په سلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزاد سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیاتې نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وای لنن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعال وي او د اتیا میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې د عراق پر خویجه ښار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکی وایي چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي دواکو کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه ویجاړه کړي چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموی او لارې موټر او ډېر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړي وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به موټر د چاودنو لپاره د عراق بیلابیلو سیمو ته استول. یوه عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل سوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغې 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې لا اورېدل شوی دی. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمېر ملکي ښاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباري شوې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانه اونۍ په پاریس کې د عراق په اړه جوړ شوي کنفرانس ته د ائتلافي ځواکو د هوایي حملو پر مؤثریت ټینګار وکړ او ویل چې 25% سیمې یې د اسلامي دولت د وسلوالو له ولکې ایستلې دي.
In Iraq, right now, we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې مؤثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایي حملې، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ییز اغېزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د عراق په هویجه ښار کې د وروستۍ بمباری په اړه د الجزیرې خبریال ویلي چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبریالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستې څرګنده سوي چې ډېره پراخه سیمه تخریب سوې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په تېرو څو وختونو کې د جګړې دا تکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنګ میدان ته یې استوي. هویجه ښار د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې له دې چې د ګولیا چار تنظیم پروګرام درته وړاندې کو یو رپورټ راخلو او هغه هم د کتابونو په اړه. زموږ په ټولنه کې نورې میلې ډېرې جوړېږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډېر کمزوری دی. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوڅي، براهوي کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي او په ارزانه بیه پلورل کېږي. د بلوچستان پوهنتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې د کتابونو د دې میلې په اړه رپورټ راکړي، ورپسې د ګولې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي.
د نارامه بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې. دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرګرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته د کتاب میله دلته
لگیږي.
د دې کتابي میلې پرانسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښې کتابونو وکتل.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته د پریس کلب کې د ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي هلته په یونیورسيټي بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي لس زره القوان دي.
دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري کم کتابونو چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي اختر آباد بیا دي وسي. زه خو وایم په جنار اور باندې دي ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي. د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولای سي.
دا یو ښه ټولنې د یو خوشاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروری ده. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه داوم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس ګرد کتابو سره یو داسې ملګر دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پاره دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله شو.
کتابونه خو ته ساينس والا او آرټس والا خپل سټوډنټ هغه هر ځای میلاویږي لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه د بلوچ د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو زه په دا باندې ډیر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو یې ډیر کم خبریالان استفاده کوي او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
زما دا خیال دی چې دا رنګ ځای کې چې دوی ته موقع ورکړي نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي دلته به بیا د نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. انجونی چې هغه سدا ریکوست کوم چې پنځو ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي داسته واخلي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي.
ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي حالانکه دا بیخي زیات ضروری ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. فلسفه تاریخ او اسلامي کم چې نظریاتي کتابونه دي هغه ما بیخي ډېره دغه دي نو مطالعه صرف ما بیخي ډېر مینه ده.
دا کتابي میله به د جون تر اوومې دوام ولري چې د کوټې ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خپرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او اوریدونکو لیکونه را لېږلې دي او څو پوښتنې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې څه لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي. ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا ښای خسور او یا هم کوم بل خپل یم. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هیواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلی په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې له قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي، نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
ملغالری
په درې کارونو کې له چا سره سلامه کوه؟
په رشوت، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شعر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیرو عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یو شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه نو په چورت کې تللی و ځکه چې نوې ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسج راغی.
ګرانه باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ په لټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وې چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې مېرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کېږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوله نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتو بې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
گرانی باور وکه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومان لوبې ورسره ونه کړي، خوشاله او خوښي وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وې تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېږدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چا وایې که نه؟
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 4 لس 1
کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تصور پتال سنگی گمت فول زانا سر رجلی چی